اتوجه شوی احمد شبریم دازادی ردو داری سات پخپراوانه که ساسو کوربه شی چاری. پدی او سات اخپراوانه که باوراندی واوری چی دا فانسان مرسیال بول اسم شروعی چی پخوانه اجرای رئیس عبدالله عبدالله به دا مصالحه دالی شورا مشروع تکل شی. دا شاغل عبدالله دا ویا نظر مهم اخیص سیده. در خبرون و روستا دا دی تفصیل آوری دلشه. د بدخشان پورنوسی درواز ولسوالی طالبانو برید کړی. د سرپل والی له یوه بریده روغ وتلی او د روسیې سری اعظم په کرونا ویروس اخته شوی دی. د خبرونو تفصیل. د افغان ولسمشر دویم مرستیال سرور دانشوی عبدالله عبدالله به ډیر ژر د مصالحې د عالي شورا مشر شي او په افغانستان کې اوسنۍ سیاسي ترینګلتیا به پای ته ورسیږي. شاغلی دانش دا خبری پرون د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو له ځانګړي استازي دیبورا لاینوس سره په یو ویډیو کانفرنس کې کړی دی. د شاغلی عبدالله یو ویاند هم ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه هیله مندي څرګنده کړې ده. د بدخشان ولایت چارواکی وای د پنځشنبې پر سپونسي دروازه ولسوالۍ کې په یوه نشته کې تر لسو زیات طالب وسلوال وشل شوي چې د دوی یو ځایي قومندان هم په وشل شوي کې شامل دی. د بدخشان د پولیسو ویان ثناء الله روحاني پرون ماښام ازادي راډیو ته وویل نشته وروسته له هغې پیل شوه چې وسلوالو طالبانو له څو لورو پر دې ولسوالۍ برید وکړ.
در این درگیری 11 تن از طالبان به شمول مقدوم میراج یک از سرگروپ مهمی طالبان کشته شده و جسد طالبان
پدې نشته کې د طالبانو یو مهم سر روب مختوم میراج په ګډون یو لس وسلوال طالبان ووشل شول او اته نورې ټپیان شول. په ټپیانو کې هم د طالبانو لخوا نومول شوی ولسوال جمعه خان شامل دی. د شاغلی روحاني په وینا په نشته کې افغان امنیتي ځواکونو ته مرجوب لنه دا وشته طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي. د سرپل والی عبدالقادر آشنا د دې ولایت د امنیق له قومندان او د ملي امنیت له رئیس سره یو ځای له یو کمین څخه روغ وتلی دی. شاغلی آشنا ازادي راډیو ته وویل چې د پنځشنبې پر ورځ مازدیګر مهال له سوزمکلا ولسوالۍ څخه د راستنېدو پر مهال له کمین سره مخامخ شول. د لارې په اوږدو کې کمین نیول شوی و او جګړه وشوه. هلته د ملي اردو، ملي پولیسو او ملي امنیت ځواکونه وو. ما ته راپور راورسېد چې د امنیتي ځواکونو یو کس شهید شوی او شپږ تنه نور ټپیان دي. د سرپل والی زیاته کړه چې د نوي امنیت قومندان او د ملي امنیت د نوي مدیر د پیژندنې لپاره د سوزمکلا ولسوالۍ ته سفر کړی و. طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. په ننګرهار کې امنیتي چارواکي وایي د جلال آباد پولیسو د پنځشنبې په ورځ یو تن له اتیا کیلوګرامه څخه له زیاتو چرسو سره نیولی دی. د ننګرهار د امنیت قومندانۍ ویاند فرید خان ازادي راډیو ته وویل
د ننګرهار امنیت قومندانۍ د نشه یي توکو پر وړاندې د مبارزې مدیریت پولیسو یو عملیات ترسره کړ چې دغه عملیات د نهم اوزې په مربوطاتو کې چې په یو ورځ د ټونس موټر کې پنځه اتیا کیلوګرامه خام چرس په ډیر مهارت سره ځای په ځای کړی و. بلکې کشف او ترلاسه شو چې په تور هم یو تن نیول شوی دی چې
له بلې خوا د ننګرهار د والي مطبوعاتي دفتر په یوې اعلامیې کې ویلي چې یو بل کس د خوږیانیو په ولسوالۍ کې د شپږ کیلوګرامه چرسو سره نیول شوی دی. د روسیې سر اعظم میخایل مشوستین وروسته له هغې چې د کرونا په ویروس اخته کېدل یې تایید شول په قرنطین کې د پاتې کېدو خبر ورکړی. مشوستین د پنځشنبې په ورځ د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره په ویډیو خبرو کې وویل زه خبر شوم چې زما د کرونا ویروس معاینات مثبت وو او زیاته کړه چې دی به ځان په قرنطین کې وساتي څو نور همکارانې خوندي اوسي. مشوستین وړاندیز وکړ چې د سر اعظم لومړی مرستیال اندری بیلوسوف په موقته توګه د دنده مخته وړي. کرملن وروسته اعلان وکړ چې ولسمشر پوتین د یو فرمان له مخې بیلوسوف موقت سر اعظم ټاکلی دی. پروسه کې د پرونیو شمیرو لمخې وزره نه نیوي کسان په کرونا ویروس اخته شوي دي چې له دې سره په دغه هیواد کې په دې ویروس اخته کسانو شمیر یو لک او شپږ زرو ته ورسید. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف هغه ادعاوې رد کړې چې د روسیې یو ایجنډ پراګ ته استول شوی و څو د دې شر شاروال او څو نور چارواکي په زهري موادو ووژتي. لاوروف دا جوړې شوې ادعاوې بللې دي. دا موضوع چې د روسیې او چک اړیکې ترنګلې کړې دي لومړی ځل دی چې روسیه په دومره لوړه کچه ردوي. د چک جمهوریت یوې څېړونکې اونیزې ریسپیکټ د اپریل په 26مه یو راپور خپور کړ چې پکې د امنیتي سرچینو چنو مینه د اخسل شوی لخلی ویل شوی د روسیې د استخباراتو یو مشکوک افسر چې په ډیپلوماټیک پاسپورت سفر کوي په روسیې کې لوژونکو زهري موادو سره پراکټر رسیدلې او ګومان کوي چې د مسمولو د وی طرح برخه ده. لاوروف د پنځنبه پروسویل دا فکر نشي کېدای چې د چک چارواکي دی یو کس پیژنې چې زهرجن مواد ورسره دي او بیا د هغه پریشته چې د هیواد ته داخل شي. د چک سرریاسم اندری بابش ویلی چک یو خپلواکي واد دی او په خپل کورونی او چارو کې به د نړۍ د هیڅ زبر ځواک لاس وهنه و نه سخمي. او روسي خبر دا چې البانیا وایي هغه تاجکستانای نیولې چې د اسلامي دولت د ترهګری شبکې په وډاله کې د غړیتوب په شکې جرمني په لټه کې و. د پنځنبه پورس دا اعلان له هغه دوی اونۍ وروسته کیږي چې جرمني چارواکو ویل دوی 15 تاجکستانیان په دې شک نیولې چې د اسلامي دولت د وسلواله ډلې غړیتوب درلود او یو وړه ډله یې جوړه کړې و چې د جرمني په خاوره کې د بریدونو پلان درلود. ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12.5 او اف ام 3.5 دا ولسمشر غنی او عبدالله ترمنځ سیاسي مخالفتونو هوارولو ته مو د دواړو ډلو په وینا لنویو هیلو خبرو. په دې خبرونه کې په کابل کې د افغان جاپان روختون له مشر سره شهیدلې
وستن لپاره دنی بینمری ادارې مختلف مراجعه کړي دا او مختلف همکاري واده هم کړي ولې بیا هم اکثر پرسنل نوی خصوصن طبي پرسنل ډاکټر او نرس له مسؤلین سره مواجه یو.
افغان جاپان روختون په افغانستان کې د کورونا تر ټولو مجهز روختون دی. په کابل کې پر بي وسلو د وچ روړې د ویش بهیر څارو
کوستو کار نست وروره په دې وخت به داسې کراچي چلول اوس کراچي هم نست هیڅ کار نست
ما ته د مزوري کې نور خلک د ورځ لاس ډوډۍ ورکوم.
د کور کلی پروګرام کې دا مسله څرل شوې
یو خانه د روژې مبارکه میاشت ده او بل خانه د قرنټین شو نو سړیان د سي خلک تنګي کوي یا د پخلای بهانه کوي او حتی ماشومان نه پریدي چې خبرې وکړي.
د نیمه نړۍ په ونیس پروګرام کې هم د افغان شزو یو سنت څرل
دا چې یو خځه واده کیږي بیا یو کال نه پری خودل کی چې د خپل پلار کوټ او لاشي ده د دوغه خځه حق حقوقونه د انساني حقوقونه دوغه محرومول دي.
مخکې مو په خبرونو کې واوریدل چې د افغان ولسمشر دویم راستیال سربر دانش وی عبدالله به ډیر ژر د مصالحې د عالی شورا مشر شي. شاغلی دانش د خبري پرون د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي دی بورا لاینوس سره د خبرو پر مهال وکړي. د شاغلی عبدالله یو بیان د مساجد راډو سره په خبرو کې هیله څرګنده کړې ده چې راتلونکي اونۍ به افغانستان کې د سیاسي ترنګلتیا د پای تر رسولو لپاره عملی ګامونه واخیستل شي. په دې اړه نور تفصیل د اجمل ان پراپور کې
د افغانستان د ولسمشر دویم رسیال وای د ولسمشر محمد اشرف غنی او عبدالله ترمنز سیاسي ترنګلتیا ممکن زر پای ته ورسیږي. سرور دانش ویلی چې خاغلی عبدالله به د مصالحې د عالی شورا مشرتابه پر غاړه واخلي. نوموړي د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي دی بورا لاینس سره په خبرو کې ویلی چې د ملي مشارکت د حکومت په چوکاټ کې د والی او همغږي د ټینګښ لپاره هڅه روان دي او په صورتونکو ورځو کې به دواړه لوري وي ورسته هوکړې ته ورسیږي. دوی دواړو د پنځشنبه په ورځ ماسپخین د ویډیو کانفرنس له لارې خپلو کې خبرې کړي. د دې خبرو اترو جزئیات د سرور دانش مطبوعاتي دفتر په یوه اعلامیه کې خبره کړې دي. لبلې خو د افغانستان د پخواني اجرایی رئیس عبدالله یو ویاند امید میسم ازادي رډیو ته وویل چې د دوی له خوا د حکومت طرحه نهایی شوې ده.
بر اساس تر زمینی مشارکت عادلانه
خپل میسم وای د دې طرح پر بنسټ پراتون کې حکومت کې سیاسي مخکخانو ته د عادلانه او موثر شراکت زمينه برابرېږي. موږ هیلمن یو چې راتلون کې ونی د وسنی بحران د پای تر رسیدو لپاره د عملی ګامونو د اخیستو شاهدان
اوسو عملی در راستای ختم بحران کونونی باشه.
د چهارشنبه په ورځ په افغانستان کې د اروپایي ټولنې د ماموریت مشر د دې ټولنې د غړو هیوادونو سفیرانو او په افغانستان کې د ناروی سفیر عبدالله سره په خبرو کې پر نوموړي ټینګار وکړ چې په دې هیواد کې د سیاسي ترنګلتیا پای ته ورسول شي. دا سیاسي ترنګلتیا وروسته له هغه راپورته شو چې د افغانستان د انتخاباتو کمیسون د فبروري په میاشت کې محمد اشرف غنی د ولسمشر د انتخاباتو ګټونکو اعلان کړ خو سیالي عبدالله د نتایج ونه منل. د مارچ میاشتې په نهمه دواړو غنی او عبدالله جلا جلا د ولسمشرۍ د لوړې مراسم پر ځای کړل. د دواړو لورو ترمنځ له اوږدې مودې راهیسې د کورنیو او بهرنیو منځګړو لخوا د جوړجاړي هڅې روانې دي.
ازادي راډیو د بیطرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث معتبره مرجع ده.
په کابل کې د افغان جاپان روختون په ټول افغانستان کې د کووید 19 ناروغي د درملنې مهم روختون دی او لوی روختون دی. د دې روختون رئیس وی راتلونکي دوه اونۍ د افغانستان لپاره خورا مهم دی او سخت اونۍ دی، خو د دوی پروختون کې وسنشته امکانات بسنه نه کوي. حکیم الله صالح لاسادی رډو سره په ځانګړې مرکه کې وویل چې نړیوالو اړوند ورګانونو ورسره د لازم مرستو شمنه کړې ده. بل لور ته د عام روغتیا وزارت وایي ژربه د طبي وسایلو او تجهیزاتو نورې بسیم کابل ته راورسی شي چې شته ستونزې به ورسره هوارې شي. په دې اړه نور جزئیات له کابله د رحمت الله افغان پوراپور کې.
په داسې حال کې چې ورستربلې په افغانستان کې د کرونا وایرس په چټکۍ سره خپریږي، د افغان جاپان روغتون رئیس د سختو ورځو لپاره د چمتووالي ترڅنګ د امکاناتو د کمښت په اړه اندېښنه لري. د دغه روغتون تازه ټاکل شوي رئیس حکیم الله صالح له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل
ممکن دغه راتلونکي څو هفتې د افغانستان لپاره ښې هفتې نه وي د کووید-19 د وجې نه، نو بنا ان د هغه لپاره به ساتمه ځان تدابیر نیولې دي او اوس هم په پلان روان ده. ولې فینل لپاره کوم امکانات چې موجود دي هغه تکافو کوي. اوس فینل لپاره ځینې بینالمللي ادارې مراجعه کړې ده او موږ سره همکاري وعده هم کړې ده. ولې بیا هم ستونزو سره موږ مواجه یو، اکثر پرسنل نوی خصوصا طبي پرسنل ډاکټر او نرس له ستونزو سره مواجه یو.
له دې ستونزو سره په خوا کې ښاغلی صالح وایي چې د ځینو کسانو له لورې په ډاکټرانو د زر ټیسټ له امله فشار راوړل هم د دوی د کارونو په وړاندې خنډ دی. خغلی صالح هم دا شنول چې اوس مهال هر ورځ له 150 تر 200 د کورونا مشکوک ناروغان ورته راځي چې یوازې له اویا سمپل اخیستل کیږي او په نورو چې شک نه وي بیرته رخصتیږي. په کابل کې افغان جاپان هغه مجهز روغتون دی چې د عامې روغتیا وزارت له لوري د کووید-19 ناروغانو لپاره ځانګړی سوی. د دغه وزارت مرستیال وحید مجروح د پنجشنبې په ورځ کابل کې خبریالانو ته وویل په نږدې راتلونکي کې به له جرمني هیواد د طبي وسایلو او تجهیزاتو یوه لویه بسته کابل ته راورسیږي. ښاغلی مجروح زیاتوي چې له دې سره به په کابل ولایتونو کې د روغتونونو ټولې ستونزې هوارې سي.
شفاخانه افغان جاپان یکی از شفاخانه‌های مدرن و مجهز افغانستان هست که بر مریضای کووید-19 اختصاص
دارد. غوای افغان جاپان روختون ده هواد له مدرن او مجهز مرکزونو څخه دی چې د کووید-19 ناروغانو ته ځانګړی سوی. دا بعد ناروغانو د درملنې لپاره په ماډل روختون بدل سی. ټینګار کوم چې سر لنه نه به په روختون کې چټک ټیسټونه پیل سی.
سر از امروز هم تست سری و هم تست پی سی آر برای ویروس کرونا انجام خواهد.
بلخوا د پیسو نړیوال صندوق په ویپانه کې راغلی چې دغه صندوق له افغانستان سره د 220 میلیونو ډالرو بیړنۍ مرسته تصویب کړي، خو د عام روغتیا وزارت یې په اړه به خبري خي.
په کابل کې پاتې شو. د حکومت له لوري د کابل ښار په بیلابیلو ناحیو کې مستحق خلکو ته د وچی روړی د ویش لپاره هر ورځ سلګونه کسان د هرینان وای مخته د دې مرستې ترلاسه کولو لپاره انتظار باسي. جنوی لا سجی رډو سره په خبرو کې پر جوړ شوی لستونو انتقاد کړی دی. ځینې بیا خوشی څرګندوي چې یو څه خو ترلاسه کوي. په دې اړه کابل خان محمد سین تفصیلی راپور لري.
نصر الله شریف الله دغه بيګي رحمت ولي نه 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 مادوی مرجان نور خان
دا په قلای زمان خان سیمه کې د یوانانوي مخ ته د راټول شو کسانو غګونه دي چې وچه ډوډۍ ته انتظار باسي. دلته خزو سپینګیرو ځوانانو او ماشومانو د ډوړۍ د استقاق کارچونه په لاسونو کې نیولې دي. د ګل محمد په نامه یو لازادي رادیو سره په خبرو کې وویل کوم لیستونه چې د مستحقو په نامه جوړ شوي بي وزله ته پکې هیڅ پام نه دی شوی.
د موږ نوم نه دانه اخیستل نه کارتون را کړی دي نه ډوډۍ را کړی ده نه تر اوسه غنم را کړی دي. تذکره کې نوم ولي کې نورې چې دا راغلی وي کار به نشته. خو موږ قرنټین یو، موږ د دې کار کې ډوډۍ نه غواړو. مزدوري هم نشته. نو ما ته د مزدوري کې نور خلک ته د ورځې لاس ډوډۍ ورکوم.
زینو بیا ویل د بیکاری او بیوزلۍ لامل دغه وچه ډوډۍ هم خې دي، گزاره به پرې وکړو. یوې مېرمنې وویل
لس ډوډۍ راکړي نو کې لس نفر پنځه می زمون د کوس خو کار نشته ورور ته د وخت به داسې کراچي چلول اوس کراچي هم نشته هیڅ کار نشته یو شی خدا کوچنی گزاره کوو چای ډوډۍ الګ یو پیاوه یو مقصد گزاره کوو خدای مهربان
دا په داسې حال کې ده چې په کابل ښار کې د کرونا وایرس د خبرېدو له امله ګرځبندیز لګول شوی چې له امله یې د خلکو ټول ورځني فعالیتونه په ټپه درېدلي او ډېری خلک یې له اقتصادي ستونزو سره مخ کړي دي. په کابل ښار کې د نانوایانو له لارې پر مستحقو کورنیو د وچو ډوډیو د ویشلو لړۍ د چهارشنبې په ورځ افغانستان د ولسمشر محمد اشرف غني د یو پیغام په اساس پیل شوه. خاغلی غنی ویلی دا لړۍ به سربیره پر کابل ښار په نورو لویو ښارونو کې هم پیل شي. د کابل ښار په ناحیو کې پر مستحقو کورنیو د وچو ډوډیو د ویشلو لپاره مخکې له مخکې د سیمې د وکیلانو په مشوره لیستونه ترتیب شوي دي. د قلای زمان خان د سرک بالا د سیمې وکیل نوروز خان ځاځي آزادي راډیو ته وویل
درې دفې مونږ لیستونه نیولي چې یوه دفعه غنم راغلل هغه غنم مونږ توضیح کړل یوه به بجه په تعقیب د هغې همدغه جدولونه چا چې غنم اخیستي هغوی دپاره بیا د ډوډۍ د توضیح جدول راغو چې وروسته د هغې پسې شاته بل یو جدول هم راځي چې هغه تقریبا دیار وکیل څلور سوه پنځه سوه نفر دي چې د دې نه کېږي یا شل پنځه ویشت زره نه کوره به کېږي.
کابل ښاروالۍ چې د اړو کورنیو د لیستونو د ترتیبولو او د نانوایانو له لارې پر مستحقو کورنیو د وچو ډوډیو د ویشلو مسؤلیت لري هڅه مو وکړه په اړه یې تازه نظر ولرو خو اړیکه مو ورسره ټینګه نه شوه. دا په داسې حال کې ده چې د دغه ادارې ویاند نرګس مهمند پرون ازادي راډیو ته ویلي چې پر مستحقو کورنیو به د وچو ډوډیو د ویشلو لړۍ د ګرځبندیز تر پای پورې جاري وي. اغلی محمد دا هم ویلی چې د دینی عالمانو د سیمې د وکیلانو د ناحیو له رئیسانو او مدني ټولنې د غړیو یوه ګډه کمیټه جوړه شوې چې پر مستحقو کورنیو د ډوډۍ د ویشلو لړۍ په جدي توګه وساري.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
له خلکو سره یو متر فاصله وساتئ څو کرونا وایرس تاسو ته سرایت ونه کړي.
د کرونا وایرس خپرېدو له امله د نړۍ په ګڼو هیوادو کې د انټرنیټ له لارې د سودا اخیستل زیات شوي دي. په افغانستان کې هم د قرنټین په خاطر له انټرنیټ استفاده زیاته شوې او له همدې کبله د انټرنیټ کیفیت خراب شوی دی. عصمت ساروان په دې اړه راپور لري.
د نړۍ د ګڼو نورو هیوادونو په شان چې د کرونا وایرس د خپرېدو له کبله بندیزونه لګولي د افغانستان په لویو ښارونو کې هم ورځ بندیز لګول شوی دی. د بندیز له کبله آنلاین راکړه ورکړه زیاته شوې ده. په ځانګړي ډول کورنۍ غوره ګڼي چې خوراکي مواد د انټرنیټ له لارې کور ته راوغواړي. په افغانستان کې هم آنلاین سودا د کرونا له کبله زیاته شوې خو ډېر خلک د انټرنیټ له کیفیت او قیمت شکایت لري. په افغانستان کې آنلاین سودا د نورو هیوادونو خلاف ډېره تازه ده او له دې کبله چې ډېر خلک د انټرنیټ وس نه لري او یا د انټرنیټ کیفیت ښه نه دی له نورو هیوادونو سره په افغانستان کې انټرنیټي سودا پرتله کېدای نه شي. خو په کابل کې ځینې خلک له رستورانونو او پلورنځیو د ټلیفون له لارې هم سوداوي کوي.
خلک ډریوري ډیر غواړي اوس په خپل کورونو کې د قرنټین دي او نشي کولی چې مثال رستوران کې راشي وی خوري.
په پلازمینه کابل کې چې د هیواد تر بل هر ښار له انټرنیټ زیات کار اخیستل کیږي ښاریان وایي د مخابراتي شبکو کیفیت تل خراب وي. خو د قرنټین په ورځو کې چې دوی ښه خدماتو ته اړتیا لري دا ستونزه یو په دوه شوې ده. د دې یو علت دا هم دی چې د قرنټین له کبله خلک له انټرنیټ د پخوا په پرتله ډیر کار اخلي ځکه چې بل تفریح پرې درېدلې او تعلیمي مرکزونه هم بند دي. د کابل ښار یو اوسیدونکو انعام صالحی آزادی رادیو ته وویل
هغه وخت چې قرنټین پیل شوی دی له انټرنیټ د خلکو ګټنه زیاته شوې ده او دا موضوع سبب شوی چې د انټرنیټ کیفیت خراب شي. خو د مخابرات وزارت د ټکي ته پام نه دی کړی.
د افغانستان د مخابرات وزارت د اترا ادارې د څارنې او کنټرول رئیس سید حارث مهر وایي اوس مهال یوازې یو فایبر ټول افغانستان ته انټرنیټ ورکوي او تر څو چې د نوري فایبر ستونزه حل شوې نه وي افغانستان به د انټرنیټ ستونزه لري. خو هغه هیوادونه چې انټرنیټ پکې عام دی خلک د قرنټین له کبله لږ تر لږه له دې درکه اندېښنه نه لري چې د خوراکي موادو کتابونو او نورو سوداو پرانیولو کې به له ستونزو سره مخامخ شي. د انټرنیټ سرعت په درو ډولونو ویشل کیږي یو ثابت انټرنیټ دی او بل موبایل انټرنیټ چې په موبایل ټلیفونونو کې کارو. د تازه راپورونو لمخې د موبایل انټرنیټ په برخه کې متحده عربی امارات، جنوبی کوریا، قطر، چین، کانادا، هالند او ناروی په ترتیب د نړۍ و مخکښ هیوادونه دي. دا په داسې حال کې ده چې د انټرنیټ اختراع کوونکی هیواد امریکا په موبایل انټرنیټ کې تر 1.5 هیوادونو شاته ده. په 5G انټرنیټ کې چې خورا چټک دی، اوس جنوبی کوریا او چین مخکې دي. د چین هوایی کمپنۍ چې امریکا او اروپایي هیوادونه پرې بدګمانه دي او فکر کوي چې دا کمپنۍ د چین په استخباراتي ادارو پورې تړاو لري، په 5G ټکنالوژۍ کې وړاندې ده. خو ټول په دې باور دي چې د انټرنیټ پنځم نسل به د بشر ژوند ډیر بدل کړي. اټکل کېږي چې دا سیستم به د ډاونلوډ او اپلوډ سرعت په ثانیه کې 40 گیگا بایټو ته ورسوي. دا پرمختګ به رسنۍ د کور له چارو رانیولې تر روغتیایي خدماتو پورې هر څه بدل کړي. همداراز به خپله کنټرولیدونکي کورونه، روباټي ژوند او له مصنوعي ذهانت یا ارتفیشل انټلیجنس څخه د انسان په شخصي ژوند کې استفاده چټکه کړي. اریکسن چې د انټرنیټ د پنځم نسل یا 5G یو لسترو پرمخ بیوونکو شرکتونو څخه دی، اټکل کوي چې په دې برخه کې پرمختګ او د انسان په ژوند کې بدلون تر هغه څه چټک او ډیر دی چې تر اوسه اټکل کېده. دا کمپنۍ وایي چې په 2023 کې به په نړۍ کې نږدې 2 میلیارد انسانان له دې ټکنالوژۍ کار اخلي.
په افغانستان کې په عمومي ډول د انټرنیټ کیفیت خراب شوی دی. بل لورته د بلخ په یو شمېر ولسوالیو کې د طالبانو د ډلې حضور او د جګړې دوام د دې سبب شوی تر څو خلک له مخابراتي خدماتو بې برخې شي. په دې اړه له مزار شریف مجیب الرحمن حبیب صاحب راپور لري.
د بلخ په یو شمیر ولسوالیو کې د مخابراتي خدماتو نشتون د خلکو د نیوکه او غبرګون سبب شوی. د چهاربلاک، چمتال، زاری او شولګری ولسوالۍ اوسیدونکو وایي چې د طالبانو د حضور او د نامنې د شدت په دلیل د غوی په سیمو کې د مخابراتي شبکو فعالیت بند دی. په چهاربلاک ولسوالۍ کې فضل رحمان سیرت ازادي رادیو ته داسې وویل:
مشتون وجه امده طالبان حاکمیت ده چې د طالبانو د ساحه هر وخت چې زړه وغواړي بندیي، هر وخت چې زړه وغواړي خلاص. نو خلک موږ په مشکل کې یو، والا مریض را ته پېښېږي او بل مشکل ته پېښېږي، نش کولای چې اړیکې ونیسي د بل چا سره.
له زاري ولسوالۍ څخه جمشید غفاري له ورته ستونزه غږیږي:
منطقه مو کس شبکه مخابراتی است، اما خاصانه چیزا نیست، درست کار نمیکنه، کس به کس تماس گرفتنم
د بلخ د مخابراتو ادارې مشر تقی پویا بیا وایي چې د دغه ولایت په ټولو ولسوالیو کې د مخابراتي شرکتونو فعالیت ته هیڅ ډول ګواښ نه دی پیښ او په دې تړاو ورته کوم راپور هم نه دی رسیدلی.
کوشش ما یه است که زمانی که ما سیستم های فایبر و زمینه سازی برای آماده سازی و کار کردی کمپانی ها و ولسوالی ها اینا را مساعد بکنیم.
ده بلخ دی پولیس و چارواکی وایی چه ده چهار بلک، چمتال، شولگری و زاری پا نام نسیمو که ده طالبان و ده زپل و پا مقصد دیرجر پوزی عملیات پیلوی. ده بلخ دی پولیس و ویاند عدل شا عدل از دی راژیو تا ویل چه تر عملیات و روز تا ده یاد و سیمو پا امن که دو سر با خلق پا ده ولسوالی که مخابراتی خدماتو تا ده بیازل لپاره لاسرسای پیدا کړی. په همدې حال کې د امنیتي چارو پوهان وایي چې د عملیاتو ترسره کېدل به د یوې لنډې مودې لپاره د مخابراتي شبکو د بیا فعالېدو په خاطر معاصر تمام شي، خو د اوږدمهال لپاره اثر نه کوي. د امنیتي چارو کارپوه محبوب الله باقیزاده وایي که حکومت له طالبانو څخه په تصرف شویو سیمو کې په دایمي توګه پوستې جوړې کړي، په دې توګه هم د طالبانو د بیا راتګ مخه نیول کېږي او هم مخابراتي خدمات دوامداره کېږي. د حکومت ځواکونه نشي کولای چې په یو ځل عملیاتو ترسره کولو سره د تل لپاره له دغو سیمو طالبان په شا کړي او دوی بېرته خپلو قرارګاهو ته ستانه شي. دوی باید په کومو تصرف شویو سیمو کې چې هلته واکمني کې پوستې جوړ کړي او همدارنګ کولای شي چې د مخابراتي شبکو فعالیت دوامداره کړي. نه یوازې په بلخ کې بلکې په ګاونډي ولایتونو لکه بغلان، سمنګان، جوزجان او سرپل کې هم د نامنه او د طالبانو د حضور له امله په ګڼ شمېر سیمو کې خلک له مخابراتي خدماتو بې برخې دي. موجیب حبیب صاحب، ازادي راډیو، بلخ.
ازادي راډیو ته وګورئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د چین حکومت د امریکا د ولسمشر هغه تورونه رد کړي چې وای پکینګ په نومبر کې د ولسمشر پتوګه د بیا ټاکل کېدو د مخنیوي هڅه کوي. ملالی بشیر راپور لري.
ټرمپ د اپریل په 9مه نیټه د سې شنبه په ورځ له رویټرز خبري اژانس سره په یوه مرکه کې وویل چې چین به تر خپله وسه هڅه وکړي چې دی د ولسمشری انتخابات وبایلي. د وویل چې پیکینګ د ولسمشری پر مهال د سوداګرۍ اړوندو او نورو پالیسیو پر سر ناخوښي دی. د همداراز وویل چې دی باور لري چین به د یوه ډیموکرات کاندید پخوانی مرستیال ولسمشر جو بایدن سره د انتخاباتو د ګټلو په صورت کې ډیر آرام احساس وکړي. د امریکا د ولسمشر د څرګندونو په غبرګون کې د چین د بهرنی چار وزارت ویان جینګ شوانګ د اپریل په 10مه نیټه د پنځشنبه په ورځ په خبری کانفرنس کې ویل د امریکا انتخابات د دوی کورنۍ مسأله ده او چین نه غواړي چې پر دې موضوع کې لاسوهنه وکړي. موږ هیله لرو چې امریکایان به چین د خپلو انتخاباتو سیاست ته نه ورکشوي. د سوداګرۍ پر موضوع څو میاشتې د چین او امریکا ترمنځ وضعیت ترنګلی پاتې سو، خو د کورونا ویروس له خپرېدو راهیسې د واشنگټن او پیکینګ ترمنځ په وروستیو اونیو کې وضعیت نور هم ترنګلی سوی دی. کورونا ویروس چې د چین په ووهان ښار کې لومړی ځل راپور سو، تر اوسه یې تر 1 میلیون زیات امریکایان ناروغ کړي دي او تر 1,60,000 زیات یې وژلي دي. د دې ویروس له کبله د نړۍ اقتصاد له بحران سره مخامخ سوی دی. متخصصینو هم د هغو شمیرو په اړه انتقاد څرګند کړی چې د چین چارواکو خپرې کړي دي. دوی وایي چې د شفافیت نشتوالی د دې ویروس پر ضد د نړیوالو هماهنګ مبارزه له ستونزو سره مخامخ کړې ده. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ یا رویټرز ته پرته له شواهدو وړاندې کولو ویلي چې چین قصدن دا بحران سم مدیریت نه کړ. د رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې له همدې کبله د چین پر وړاندې پر یو شمیر انتخابونو غور کوي چې د ده په وینا ډیر څه دي چې د یې کولای سي. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویاند په خبري کانفرنس کې وویل چې چین د کورونا ویروس یو قرباني دی او زیاته کړه چې ځینې سیاستوال دې ویروس ته له ناسمه غبرګونه د پام اړولو په خاطر پر چین تورونه پوره کوي او په دې کار سره به یوازې د امریکا خپلې ستونزې بربنډې سي. تر اوسه په چین کې 4,600 کسان د دې ویروس له کبله مړه سوي دي او 4,800 مثبتې پیښې ثبت سوي دي.
ستاسو له پیغامونو
ځخانه زیم د زابل ولایت خمه تاسو شریکنی ولید کوالم چې کورونا په اړه کې یو څو مهم خبرې سره شریک کړم. زابل ولایت کې د 14 کې چې کرامتین اعلان شوې دي خو خلک یې با به زګنی توجه نه ورته کوي. نو زه ټول خلکو ته کوالم چې دا ناروغي په مقابل کې جدن مبارزه وکړي او خلکو ته سم لارښوونه وکړي چې دا پر مخ باندې یوسي. نو زه خپله د نوي کار رئیس مې خپل کوچنیان خپل کور ټول کرنتین کړی دی چې نه غواړم چې هغه د بل چا ته د مرض انتقال شي او یو بل چا ته ضرر ورسیږي. نو دا زموږ د دې دنیا او د هغې دنیا مسؤلیت دی چې د دې باید مخنیوی وکړو. باید موږ خلکو ته سمه لارښوونه وکړو چې هغه دا مرض او دا ناروغي فابېزه ونه ګڼي. دا ډېره خطرناکه ناروغي ده او غواړم چې په دې باندې ټول خلک پوه شي او ناروغ ته او د دې اعلانې لري نو هغه باید خپله اول مراجعه وکړي هغه شاکی مرکز ته چې دغه علاج وسي او که علاج ونه کړي دغه سپاتې سي نور خلک به په دې مرض اخته وي او دوی به هم له دې مشکله څخه خلاص کېږي. په سلام پدرنش
نن عبدل کریم دی د هرات ولایت د مسلک د کم په خبرې در سره کوم. وروره د کورونا خو یو الهي آفت دی. وروره د خلک د ولې سره مخ دي. ساري بم کوي ټول نشي دلای مور څنګه زره کور د هغه د روزمز والا خلک دي. هر یو روزانه ته بدلو د ورځې بم مزدوري کول مقصد 200 روپۍ خپل اولاد خو نه په کم آسام راوړ هغه پر ودره ول وروره وړه او بوجه په 200 روپۍ وو سره نن زر 500 ول سره ته ورسېدل. خلک د ولید سره مخ دی. وروره موږ د اشرف غنی څخه دا غواړو چې د خلکو ته دی ارجو بوځي وره رایې پر درګاه دی وروغورځي او بشتا غوړي دی وروغورځي. دا خلک د اولادونه د ولید مل کېږي دا زموږ دختر مقاماتو ته اشرف غنی پورې ورسوله.
ستاسي پیغام ستاسي نظر
اوسه مزاجي رډو ته ستاسو یو شمېر رسیدلې سمسونه. حمیده نظری له کلات پر استول سمس کې لیکي طالبان باید په دې روشه کې پلو یو لارو کې له بارونکو موټرو پیسې وانخلي. خالد افغان له ننګرهار لیکلي دي طالبان باید سوله وکړي او اوس خو به پوښوي وي چې جګړه نشي ګټلې. نقیب الله حسن زای له کندهار لیکي حکومت په کندهار کې له بیوسلو سره مرستې وکړي. عبدالعزیز غالب لیکي بندیان باید ژر آزاد شي چې کرونا په خپرېدو ده. اتل زابل لیکي د طالبانو له لورې په اوسنیو شرایطو کې د اور بند نه کول دا شی چې دوی پر ولس سره هم نه لري. او بشیر حبیب زی لیکي باید شتمن له بېوزلو سره مرستې وکړي. اته بجې او دېرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه. د بدخشان ولایت چارواکي وایي د پنجشنبې په ورځ په نوسي دروازو ولسوالۍ کې په یوه نښته کې تر لسو زیات طالب وسلوال وژل شوي چې د دوی یو ځایي قمندان هم په وژل شویو کې شامل دی. د سرپل والي عبدالقادر آشنا د دې ولایت د امنی له قمندان او د ملي امنیت له رئیس سره یو ځای له یو کمین څخه روغ وتلی دی. په ننګرهار کې امنیتي چارواکي وایي د جلال آباد پولیسو د پنجشنبې په ورځ یو تن له اتیا کیلوګرامه څخه له زیاتو چرسو سره نیولی دی. د روسي صدراعظم میخایل میشوستین وروسته له هغې چې د کرونا په ویروس اخته کیدل یې تایید شول په قرنطین کې د پاتې کیدو خبر ورکړی. او البانیا وایي هغه تاجکستان نه یې نیولی چې د اسلامي دولت د ترهګرې شبکې په یوه ډله کې د غړیتوب په شک کې جرمني په لټه کې و. د ازادي راډیو په روانه خبرونه کې وړاندې نیمنړی پروګرام درو د میرمنو ځانګړی پروګرام او هم درس د کور کلی پروګرام. خو مخکې تر دې چې د پروګرامونو ته مخه کړو یوه نړیواله مسله راخلو. په نړۍ کې د کرونا ویروس له کبله د څو اونیو د قرنطین ناوړه اغیزې په څرګندېدو دي. د امریکا له متحده ایالاتونو او اروپا خبرېدونکي معلومات ښیي چې دغلته د بیکارۍ کچه په لوړېدو او په اقتصادي عوایدو کې ژور کموالی راغلی دی. په عین حال کې د دې هیوادونو مرکزي بانکونو ویلي چې له خپلو ټولو زیرمه کړیو وسایلو به کار واخلي څو اقتصادونه وژغوري. په دې اړه د ازادي راډیو د خبر څانګې د راپور مهم ټکي اجمل ان وړاندې کوي.
دا مارچ سمیاشتې لنمای راهیسی چې د کرونا وایروس له کبله د متحده ایالاتونو کاروبارونه تړل شوي تر 30 میلیونو زیاتو کسانو په دې هیواد کې د بیکاری اسناد سپارلې دي. د پنځشنبه په ورځ د امریکا د کار له وزارت څخه خبر شوی معلومات خی چې یو واسي 13 کم 40 میلیون امریکایي کارګرو د لومړي ځل لپاره د بیکاری د مزد ترلاسه کولو غوښتنه کړې. دا پر هغه شپږ میلیونو کسانو ورسیات شول چې دلته د تیرو شپږونو یو کاربندیس کې د بیکاری اسناد سپارلې. په داسې حال کې چې دا مهال په شپږو امریکایي کارګرو کې یوې کار نه لري. اقتصاد پوهان وړاندوینه کوي چې د بیکارۍ کچه به تر دې هم لوړه او په سلو کې به شلو ته ورسیږي. د بیکارۍ وروستۍ شمیرې په داسې حال کې خپرېږي چې تر یوه ورځ مخکې د امریکا د حکومت له خپرو شوو معلوماتو ښکاره شوه چې د کال په لومړۍ روبه کې د دې هیواد اقتصاد 4.8% رالوېدلی دی. په داسې حال کې چې په امریکا کې د کرونا له کبله محدودیتونه د مارچ له میاشتې پیل شوي، اقتصادي معلومات ښیي چې ښایي وضعیت تر دې هم خراب شي. په اروپا کې د پنجشنبې په ورځ د اروپایي ټولنې د احصایې د ادارې اټکل وښوده چې د ایروزون اقتصاد هم د کال په لومړۍ روبه کې په سلو کې څه کم 4 رالوېدلی. په اروپا کې بیکاري لږ څه لوړه شوې او په مارچ میاشت کې په سلو کې 1.4 ته ورسېده. اروپایي ادارې اټکل کوي چې تېره میاشت یوازې 0.1% بیکاري زیاته شوې. د اروپا د کار په مارکیټ کې دا نسبي ثبات د هغه سوشل پروګرام له کبله دی چې حکومتونه د دې په بدل کې چې کمپنۍ به کارګر نو باسي تر ډیره د کارګرانو تنخواوې ورکوي. په فرانکفورت کې د اروپا د مرکزي بانک مشري کریستینا لیګر د هغه 19 هیوادونو په اړه چې ایرو د پولي واحد په توګه کاروي ویلي چې دا هیوادونه له سخت حالت سره مخ دي.
The euro area is facing an economic contraction of a magnitude.
لګر وای د ایرو د سیمه هیوادونو په داسې سرعت او اندازې د اقتصادي لړزې سره مخ دي چې د سولې پر مهال ساره نه دی لیدل شوی. د کرونا وایروس د خبرېدو د مخنیوي تدابیرو د ایرو زون او ټوله نړۍ کې اقتصادي فعالیتونه ځنډولې.
In all the countries of the euro area and across the globe.
لګر وای د اپریل په میاشت کې په اقتصادي فعالیتونو کې د زیات او ناڅاپي کموالی راتګ د اخی چې اخیز به د دې کال په دویم روبه کې تر اوسه هم زیات وي او ممکن د دې هیوادونو اقتصاد په سلو کې 15 سره وغورسوي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
لاسونه د ورځې څو ځلې او هر ځل تر یوې دقیقې پورې په صابون پریمینځئ او د کرونا ویروس د سرایت مخنیوي وکړئ.
پروژه کې په ځینو کورنیو کې نارینه له ښځو سره تون چلند کوي، سخت خبرې ورته کوي. دا موضوع د کور کلی په پروګرام کې څیړل شوې ده. مخکې تر دې چې دغه ونیس پروګرام واوري، د نیمه نړۍ پروګرام لرو. د شوزو په دې پروګرام کې دا مسأله باندې بحث شوه دی چې ناوې تر واده وروسته ولې ځینې کورنۍ نه پرېږدي چې ژر د پلار کور ته لاړ شي.
نیمه نړۍ
سره به میان خلیم را باندې ولګولې.
امریکا کمپنۍ ته زه د مال تر لیګم من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور ته د ژوند خو زه په د امر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. د نیمه نړۍ خبرونه ته ښه راغلاس. د نیمه نړۍ په دې خبرونه کې به واوري چې ولې یو شمیر کورنۍ نوې راواده شوي ناوي اجباري انزوا یا لټولنې نه ګوخه کېدو ته اړ پاسي، او ان کله کله یې د پلارګنۍ کړه لا تاګ را تاګ نه هم منع کوي. دا خبرونه ما وږمې جبر خیل جوړ کړی ده. اوس به د یو شمیر هغو میرمنو خبرې واورو چې د خسرګنۍ لخوا د تاوتریخوالي ترڅنګ په مختلفو بهانو د پلارګنۍ کړه لا تاګ نه محرومي شوي دي. لومړی به د کندهار ولایت د یوې اوسیدونکي خبرې واورو چې په کم عمر کې د کاکا زوی ته په پکتیا ولایت کې واده شوې ده، خو د خسر د کورنۍ لخوا د پلار کړه نه پریښودل کېده، چې په پای کې هغه په پلارګنۍ پسې خفه شوې ده او د خسرګنۍ له کوره د پلار کور ته راتښتېدلې ده.
زه د شوم زبنم لرم د غینه پسند بیا غیره ته غوړو کلر مې دولس کله نه کچنه یو غی واده کله زه واخښه په خانه کې هم د ورته شیرین خوري کړی و بیا غا چودن دی بیا یو راځم مکنه دروستلم بیا چیرته د چا د یو د وسې چرښ د پلار کنه یو د دې پکر په بل شي.
درمنو اوریدونکو، لبد مرغه په افغانستان کې د ورځې په تیریدو سره د خزو په وړاندې تاوتریخوالی زیاتیږي. افغانستان یو دودیز هیواد دی او په لرو پرتو سیمو کې خلک تر نافذه قوانینو دود او دستور ته زیات ارزښت ورکوي او د هغو درناوی کوي. خو داسې دودونه هم شته چې له اسلام او شریعت سره هیڅ اړخ نه لګوي. اوس هم یو شمیر دودونه شته لکه په بدو کې ورکول، په کم عمر کې ودول او د نجلۍ محرومول د پلار له کوره د تل لپاره. دا ناسم دودونه د هیواد په کچه په ډیرو سیمو کې په ډول ډول بڼو را څرګندیږي. یو هم د هغو له جملې نه هغه دود دی چې له مخې یې ناوې